روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
السلام علیکم. د روغتیا نړیوال سازمان شمیري خي چې تیر 2022 کال کې نږدې 1.5 زره افغانان په شکر اخته شوي او څه باندې زر کسان پر دې ناروغۍ مړه شوي دي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت هم تاییدوي چې یو شمیر غیر ساري ناروغۍ په ځانګړې توګه شکر د پراخېدو په حال کې دی. شکر ناروغي څنګه رامنځته کیږي؟ څنګه کولی شو د شکر له ناروغۍ سره سره عادي ژوند ولرو؟ شکر ناروغۍ ولې خطرناکه کیږي او د مرګ لامل ګرځي؟ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې پر همدې او نورو مسلو له متخصص ډاکټر صاحب سره خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او را سره میلمه دی د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر خالد غالب. اوریدونکو تاسو ته هم ښه راغلاست وایو. کولای سئ چې په دې خبرونه کې چې تاسو خپل خبرونه ده را سره برخه واخلی. د تماس شمیرې درته اعلانوم. قلم کاغذ را واخلی، موږ سره تماس ونیسئ. یو شمیره چې واتس اپ هم پکې دی، دغه شمیره ده 00 400 درویست 00 یو اتیا 11. بیا دا شمیره وایم 00 400 درویست 00 یو اتیا 11. بل شمیره د نړیوال ټلیفون شمیره ده. تاسو کولی سئ چې اړیکه ورته ونیسئ او که چیرته د اړیکې لګښت نه لرئ نو موږ ته فقط یو مسکال وکئ، موږ به هڅه وکړو چې بیرته له تاسو سره اړیکه ونیسو. دغه شمیره ده 00 400 درویست 00 یو. په دې هیله چې اړیکه ونیسئ، باید یادونه وکړم چې ګڼ شمیر اوریدونکو له وړاندې پر پښتو فیسبوک پاڼه او دغه راز موږ واتس اپ شمیرې ته خپل غږیز پیغامونه را لېږلي دي چې هغه به هم د خپرونې په ترڅ کې له ډاکټر صاحب سره وڅېړو. ډاکټر صاحب، ستړي مشئ. کور مو ودان چې موږ سره مو له ستړیا سره 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 برخه واخیستله. پایل بل دین وکړو چې شکر ناروغۍ ته ولې شکر وایي او څه ډول رامنځته کیږي؟
سلام احترام وړاندې کوم. شکر ناروغي لکه څنګه چې تاسو ویلې یو له هغه ساري نه غیر ساري ناروغي څخه ده چې شیوع یا خپرېدنې په ټولنه کې او په وګړو کې مخ په زیاتېدو ده. که یو د ایسای په مطابق چې دا اوس یو څو کاله مخکې تر سره شوې وه، تقریبا 500 میلیونه څه کم 600 میلیونه خلک، څه کم 500 میلیارد خلک په دې ناروغۍ باندې اخته دي. او افغانستان هم همداسې د دې ناروغۍ د وقواتونه لرې نه دی پاتې شوی. په 2014 کې چې کومې سیاحي شوي وه، د هغې نظره 1 میلیون افغانان د شکرې ناروغۍ باندې اخته وو او 2 میلیونه تقریبا 600,000 خلک غیر تشخیص شوي پاتې. نو شکر ناروغي په ټولنه کې غیر معمول ناروغي نه ده. ډېر خلکو په اسانو کې د شکرې ناروغي اکثره ګونګوي، هغوی په هغو ته ډېر واضح نه وي چې څنګه رامنځته کیږي. که زه ډېر په ساده ټکو باندې داسې ووایم چې شکر د وجود لپاره یو ډېر ضروري عنصر دی او د شکر په نه موجودیت کې انسان موږ د ورځنۍ چارې نشو ترسره کولی. موجود د ټولو فعالیتونو ترسره کولو لپاره شکر ته ضرورت لري. په وجود کې الله تعالی داسې یو میکانیزم او سیستم رامنځته کړی دی چې نه وجود شکر د ډېر لوړې اندازې سره مخامخ کیږي او نه د ډېر ټیټې سره. په وجود کې یو ماده چې هغه موږ یو جوهر چې هغه هورمون موږ ورته وایو انسولین په نامه وجود لري چې د معدې نه ښکته یو غده د پانکراس ورته دې نه افرازیږي او د دې وظیفه هم دا ده چې دا د شکر اندازه په نورمال شکل وساتي تر څو وجود ته نه په سالمه شکل باندې استفاده او ګټه واخیستل شي. شکر په دوه حالتو کې رامنځته کیږي. یا دا چې دغه جوهر یا انسولین چې د معدې نه ښکته د پانکراس غدې په واسطه افرازیږي، یا دا بیخي موجود نه وي چې دې دې نه موجودیت له وجې شکر په وجود کې په مصرف نه رسیږي، اندازې لوړیږي او بیا وجود ته مشکلات پیښیږي. او یا دا چې دا انسولین یا دغه جوهر موجودي او متاسفانه دا نشي کولای چې مثال په هغه شکل باندې وظیفه ترسره کړي او دغه شکر هغه ضرورت د استفادې وړ وګرځي او وجود ترې استفاده وکړي. نو معمولا په هم دغه دوه طریقو باندې وجود کې یا دا چې انسولین دی نه موجودیت له وجې یا دا چې انسولین نشي کولای چې مثال دا شکر په سالمه توګه یا په صحیح توګه به ضرورت وړ ساحو ته ورسي او د وجود ته استفاده وکړي. نو په دې شکل شکر اندازه په وجود کې لوړیږي او چې کله شکر په وجود کې لوړ شو د خپل اندازې نه نو بیا دا د رګونو د سختوالي باعث ګرځي. د ټول رګونه هغه واړه رګونه دي او که غټ رګونه دي د هغو د سختوالي باعث ګرځي. وینې جریان ښکته کیږي. دا اضافي شکر نو هغه عضوې لکه مثال قلب او سږي او بخې دماغ او همداسې ګردې تو ته وینه په مناسب شکل نه رسیږي، دو خپل فعالیت کموي. همدغه شان اضافي شکر په وجود کې په غوړو باندې بدلیږي چې دا بیا په رګونو کې د رګونو د بندوالي باعث ګرځي او بیا مختلف عضوې لکه قلب او د وینې رګونه، غټ رګونه، واړه رګونه داسې بندوالي باعث ګرځي او بیا سختې دماغي او سختې قلبي او دا نور داسې نور ناروغۍ د پښو د ګوتو د قطع کېدو باعث ګرځي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب. کور مو ودان، تاسو دغه پروسه د شکر ډیره ښه تشریح کړه. په دې رچې اوریدونکو هم دغه اوریدلی وي ساري په خلاص شوی وي چې ولې د انسان وجود کې شکر رامنځته کیږي. دغه ماده چې تاسو یاد کړی یا دغه کوم جوهر مو چې یاد کړ د انسولین په نوم باندې، ټوله خبره په همدې کې د پانکراس په نوم خدا چې د انسولین تولیدوي او بیا وروسته دغه انسولین کچیرته کم تولید سي نو یا هیڅ نه وي یا مثلا په کافی اندازه نه وي نو همدغه د چې د انسان په وجود کې د شکر ناروغي رامنځته کیږي. ډاکټر صاحب، څه د دې باعث کیږي چې انسولین کم تولید سي یا په وجود کې دغه شکر رامنځته شي؟ دا سه خکارا عوامل ویلې سو په ګوته کو، یعنی د انسان په وجود کې خوده غوده د پانکراس موجوده ده، دا یا انسولین هیڅ نه تولیدوي یا که تولید کې مثلا کچیرته کم او زیات سي، خصوصا کم شي بیا نو شکر رامنځته کیږي. اوس په دې لکه خبرې وکړي چې لامل څه دی چې دغه پانکراس غوده توازن له لاسه ورکړي د انسولین په تولید کې یا انسولین کمیږي؟
لدین صاحب، لکه څنګه چې ما وویل چې د شکر ناروغي رامنځته کیږي، د انسولین د کموالی یا د نه موجودیت عمده دلیل همدا دی. او انسولین د شکر په کنټرول کې ډېر عمده رول لوبوي. نو یا کدا هیڅ تولید نشي، یعنی په نورمال شکل باندې د پانکراس وده دا انسولین تولیدي او دې وظیفه هم دا چې مثال شکر اندازه کنټرول کړي، او یا دا چې انسولین موجود وي نو نشي کولای چې مثال دا په شکر په مناسب شکل باندې اناغه د ضرورت وړ او زو ته ورسي. اوس لامل څه دی؟ دا ډېر ښه سوال دی. خلک اکثر خلکو ته پیدا کیږي ولې شکر شو، ما فهمي ترڅو نه لر لږ خو چاغم نه یم. بعضي خلک دي فزیکی فعالیت هم ډېر لرم، بیا هم زه شکر باندې اخته شم. نو دې دوه لامل دي. اول خدا کزه چرته دا شکر طبقه بندی کم، من دوه ډوله شکر لرو په عمومي کې. کسام شکر ډیر ډول نه نورم لري، خو د خلکو د تقسیم په خاطر کزه په ساده شکل باندې دا تقسیم بندی کم. نو دا دوه شکل دي، یو اول نو د شکر من ورته وای چې ټایپ 1 ورته وای، او بل دوم نو شکر یا ټایپ 2 ورته وای. په اول نو شکر کې چون دغه ارثیت په دې کې رول لري، او دلته د پانکراس غدې کې کوم حجرات چې د انسولین تولیدي د هغه اول نه نه موجود، دا سه په جنټیک کې یا په ارثیت کې دا سه تغیرات راځي چې متاسفانه هلته دا حجرات انسولین نشي تولیدولی. نو په اول نه دا نه موجود. تاسو موږ تاسو په کتلې چې په ډیر وړو ماشومانو کې هم شکر رامنځته شي، او غیر ډیر واړه سن د انسولین استفاده کوي او دوا اخلي او د شکر کنټرول لپاره تداوی کوي. دوم نو چې ده په هغه کې انسولین موجودی، ولی انسولین نشي کولای چې هغه ځکه چې مثال دا شکر باید الته حجرات ته استفاده وکړي الته اغیز نه کوي. انسولین موجودی ولی انسولین اغیز نشي کولای، مقاومت موجودی دی په مقابل کې. نو یاد شي خصوصا خلک چې ډیر چاغي انسولین الته تاثیر نشي کولای په حجرات باندې، یو نو مقاومت دی په مقابل کې موجودی. او انسولین نشتون یا د منځ ته ډیر عوامل لري، میکروبونه کې دشي ته زمينه مساعده کی، سټرس کولای شي د ته زمينه مساعده کی، روحي فشار نه کولای شي، همداسې جنټیکی فاکتور نه کولای شي، ارثیت په دې کې رول لري، دواګانی په دې کې رول لري. نو عوامل ډیر زیات دي. هم ارثیت په کې رول لري، کله چې ورته ارثیت موجود وي زمينه ورته مساعده شي، محیط ورته آماده شي، نو کېدای شي دا ناروغي رامنځته شي. نو په عمومي شکل هم دا غوډه ولده یا دا چې مثال انسولین موجود نه وي او بل دا چې انسولین په مقابل کې مقاومت چې موږ ورته اول نه او دوم نه وي.
او کوربدان ډاکټر صاحب ډیره مننه سلامات او سرازي چوریدونکو ته هم ورو نوبات ورکو ځکه د دوی خپل خبرونه ده. دوی پښتنې لري یو اوریدونکو چې مخکې نه په واتس اپ کې راته پښتنه ثبت کړي، فکر کوم د اوریدونکو په سعودي عربستان کې اوسي، د دې پښتنه به وو.
سلام علیکم آزادۍ راډیو ټول کارکوونکو ته سلامونه. زما پښتنه خو بس دا ده چې ما شوګر مرض لرم، واته کاله کیږي خو چې کله ګولۍ خورم بیا دومره ښه یم، او چې ګولۍ نه خورم بیا ډیر تکلیف کیږم. او د ګولۍ خوراک کوم ګولۍ زه باید استعمال کوم؟ دلته ډاکټر چې دا پښتنه وکړي چې هغه ګولۍ ماته وخی او هغه ګولۍ هر وخت کې استعمال کوم. داسې ګولۍ شته چې هر وخت هغه یو دلته چې هغه هسپتال ته ورځو هغه هر وخت ګولۍ را بدلی. داسې ګولۍ چې هغه هر وخت زه استعمال کوم، او دا مې پښتنه وه. او څه وخور او څه نه خور، دغه چې کله لږ خوشی وخورم بس شوګر بیا جګي.
ډیره مننه د اوریدونکو راته پښتنه پریښه وه ډاکټر صاحب. که څه هم موږ تاسو د دې پروګرام له لارې نه دوا نه تجویزو، چاته نسخه هم نه ورکوو، ځکه هر څوک هر ناروغي کې لري خدای چې د دوا نه مخکې او شکر لار سي خپل معایناتو کې او بیا د ډاکټر د سپارښتنې مطابق خپل دارو درمل ترلاسه کړي. خو د اوریدونکو دغه څه پښتنه کړې وه ډاکټر صاحب، په زمن کې د خوړو پاړه هم ویلي وای چې کله خواږه وخورم بیا مې نو شکر ورسره زیاتېږي. څو اې دی اوریدونکو ته بیا وړاندې بحث ته ادامه ورکون، اوریدونکو هم منتظر دي.
لیدین صاحب ډیر ورو پښتنه وکړه. معمولا شکر تداوی کله شکر تشخیص شي نو دا غي نه دوسته لکه څنګه چې ما ویل اول نه او دوم نه، د دوه نه به تداوی فرق دی. شکر تداوی دوه برخې لري، یو غیر دوايي تداوی ده، یعنی هغه بدون د دوا نه، د دوا نه غیر تداوی، او بل چې دا دوايي تداوی ده، یعنی چې دوا استعمالو په واسطه یې کنټرول دی. نو شکر تداوی دغه دوه برخې لري. نو د دوا استعمال چې موږ دوه قسمه دواګان لرو، یو چې د ګولې دی، د ګولې په شکل مریضان ته ورکو چې هغه مختلف ډولونه دواګان دي، مختلف ډول دواګان دي چې هغه مریض داخلي هغه تاثیر یې فرقي. همدغه انسولین دي، ځکه کله کله دوا بے تاثیر شي، تاثیر ونه کی نو انسولین ته بخپل دغه انسولین کم جوهر چې په وجود کې موجودي، کله چې دا نور ځتی دا بے تاثیر شي یا مثال کم شي په وجود کې د منځلا چې نو به مجبور مریض مجبوری کې انسولین بیرون نه وادي. نو دې رور د سوال په جواب کې، معمولا د مریضان هر مریض د دوا توسیه فرق کې دغه د وضعیت پورې سن پورې دغه د شکر د دوام پورې چې څومره دوام وکړي، همدغه شان هغه نور ناروغي چې د پڅان کې موجوده لکه فشار، د ګردو مشکل، دماغي سخت، قلبي مشکل، یا همدغه مثال تنفسي ناروغي، نور ناروغي، نو دا هم په دې کې رول لري چې کومه دوا ورته توصیه شي. آیا وزن زیات دی، وزن کم دی؟ نو به خبر ده چې کچته د روح په نږدې مالش ډاکټر سره مشوره وکړي، د دوه وضعیت په کتو اېدو درې مشتنه شکر په کتو سره معاینات ورته وشي، د ګردو فعالیت ارزیابي شي، نور هغه لازم معاینات ورته وشي، او هغه نوسته تصمیم ونیول شي دوه کم نه دوا شروع شي. دوا باید دوامدار منظم شکل باندې استفاده شي، ځکه د دوا نه استفاده کول د شکر ناروغي د پرمختګ باعث ګرځي او بیا مختلف نوع ناروغي رامنځته کوي. پرهیز بهترین لار ده. هغه خواړه چې هغه ډیر خواګونه لري، نغواړونه لري، او هغه خواړه چې ډیر زیات انرژي ونه لري، نو هغه نه باید ډډه وکړي. ترکاری، همداسې میوه، او کوشش وکړي چې مثال حبوبات نه ډیر استفاده وکړي، نغواړ خوراک نه کم استفاده وکړي، مایع او د چرواخه او د یوزي او خداشان نه استفاده وکړي، فزیکی فعالیت ورسره وکړي، ان شاء الله چې د شکر به کنټرول شي.
او کور ودان ډاکټر صاحب ډیره مننه. د خبرونه په پای کې به دغه د خوراک په ډول باندې لګزر نور هم تم شو، ځکه هر ناروغي په یو ډول د انسان د خوراکي رژیم سره تړاو لري. کچیر ته موږ تاسو خ یا صحیح خوراکي رژیم ولرونو هغه مریضی یا میکروبونه چې د لغه سره په بدن خه مبارزه وکړی سي. هلته به بیا تفصیلی خبرې پوه کو. ډاکټر صاحب، اوس هم دغه د شکر په بحث کې پاتې کیږو، دغه مریضی مو تشریح کړه تاریخي پلوه او په دوه ډلو مو ویشله، د دواړو ډلو یا د دواړو بڼو تداوی هم فرق کوي. اوس ډاکټر صاحب کې لکه پدې تم شو چې دغه شکر ناروغي فکر وکړي وجود په اخته سو، نور کومې برخه د انسان د وجود لمنځه وړي شکر؟ دا رګونه کله کوي ځکه د وینې د غوړو لامل کیږي، او د وینې له غوړو سره بیا رګونه کله کیږي، کله چې رګونه کلک سو بیا نو د وینې حرکت پکې کمیږي. د انسان د وجود نور کومې برخه زیانمنوي شکر، یا ممکن نور کومې ناروغي رامنځته کی د ژوند په تیرېدو سره؟
ام لوین صاحب ډېر زیات مننه. لکه څنګه چې ما مخکې ویل، شکر ناروغي ته د وسیو ناروغي یو ناروغي نه وای دی، ته د ناروغي مجموعه وای، لکه موږ تی وی سلا کې ورته سندروم وای. نو دا د سر نه تر پخو پورې ټول یو ځخته کولای شي. لکه څنګه چې ما مخکې ویل، د شکر او زیادت په وجود کې په مختلفو زوبانی دا تاثیر اچي، او د غوډي وظیفې د مختل کېدو یا د وظیفې د کمخ باعث ګرځي. رګونو سختواله رامنځته کې شکر څومره لوړيږي، هغه د رګونو سختواله، د رګونو د تخریب باعث ګرځي. دا هم کواړه رګونی که غټ رګونی، معمولا موږ د غړو د اخته کوو نظر دا په دوه برخو ویږي. هغه چې ډیر نازک دي، ویښتانو په شان رګونه اخته کوي، او د هغوی د سختواله او کلکوالی او د تخریب باعث ګرځي. همدغه شان هغه عضو یا هغه غړي چې نور هغه رګونه چې ډیر غټ دي هغه مخته کوي، او د هغوی د سختواله بیا باعث ګرځي. نو په د سر نه نیولې تر پښو پورې مختلف غړي اخته کولی، خصوصا هغه غړي چې ډیر حیاتي دي او ډیر عمده وظیفه لري، لکه سترګې په شاته پرده، یا هغو د رګونو د سختوالي او د سختوالي باعث ګرځي، او په دغه شکل د سترګو د دید د منځه تګ باعث ګرځي. همدغه شان په قلبي رګونو د سختوالي باعث ګرځي، او د قلبي حملو رامنځته تګ باعث ګرځي. په دماغ کې هم د رګونو د تنګوالي د بندښت باعث ګرځي، او د دماغي سختو د رامنځته کېدو باعث ګرځي. یو د ګردو د مزمن ناروغي یا د ګردو د وظیفې د منځه تګ یو عمده دلیل همدا شکر ناروغي ده. همدغه شان د پښو د ګوتو د بې حسه کېدو او بې دمه کېدو باعث ګرځي، او بیا متاسفانه بعضې خلک موږ لیدلي چې هغه د ګوتو او د پښو د قطع کېدو باعث ګرځي.
او کور ودان ډاکټر صاحب ډېره مننه. سلامات او صحیح راځي اوریدونکو ته بیا ورستانه شو. یو اوریدونکو اړیکه نیول د سټډیو سره وصل دی. ستړي مشي ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري.
السلام علیکم.
علیکم السلام، مهرباني خبرې وکړي.
اوریدونکو تقریبا د ولس کولر نه په دې خوځ شکر لرم، د ولس کولر نه په دې خوځ شکر لرم، او ډېر مشکلات راته پیدا کړی دي. څه لږه جمله نه یو د پخو ځیدل، او هغه ډیر سخت درد لري، خصوصا د ګوتو په ناحیه کې، او د پخو په مخ کې د ګوتو لاندې دا جو کې ډیر سخت مشکلات لرم. او په نه راته دا مشکل پیدا کړی دی چې د سترګو دید نه کم کړی، سترګو دید نه کم کړی او ډیر ضعیفه کړی دی. بل دا چې خپل جسمي اهم دونه ضعیفه کړی، خپل جسم هم ضعیفه کړی. نو زه کوم کارونه باید وکړم چې دا شکر را کنترول سي، که هر څنګه د یو اندازې پورې پرهیز هم کوم، او دا د شکر دوا هم خورم، خو پرهیز هم کوم، ولی داسې اثر نه کوي ډیر. نو نه پوهېږم چې څه وکړم. هر څه چې دا ډاکټر صاحبانو وویل هغه کار مې وکړه، خو داسې کم مثبت نتیجه مې ونه شوه اخیستلی.
ښه وروره، تاسو منتظر اوسئ ډاکټر صاحب ته به نوبت ورکړو. ممکن تاسو نه پوښتنه هم وکړي، تاسو خپل څه نه وایي ډاکټر صاحب؟ مهرباني وکړئ د ورور نه تاسو پوښتنه لرئ. ولې دولسو کالو کېږي چې شکر لرم، اما وایي نه ښه کېږي؟
اجي صاحب محترم، که صرف موږ ته وایي څو کلن دی اجي صاحب؟
زه تقریبا د 50 یا 50 کلو یم.
او ګولۍ استعمال او که انسولین پچکاری کې اجي صاحب؟
نه تر اوسه پورې خو ګولۍ استفاده کوم، انسولین نه مې استفاده نه کړې تر اوسه.
او سلامات اوسئ، کور مو ودان. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ د ورور ته ځواب ورکړئ، بیا به نور اوریدونکو ته ورشو.
بلین سب لگا څنګه چې ما ویل چې شکر ناروغي د په نن تر د سر نه تر په پر ټول مهم غړي چې زیات اخته اخته کوي چې لکه راځي چې ما کی ویل دوه سکاله شکر لري او د په خو د ګوتو د په خو د ګوتو دردونه شکایت کوي به د نکی سترګې دیدم کم شمه جسمي زوفم ورته پیدا شونه دا غ ټول اختلافات دی هغه ټول حالتونه د شکر د خر نه کنټرول لوځي را مسکی شکر کچم ډیر خلک دا فکر کوي شکر ډیر خطرناک ناروغي ده او ډیر زر انسان دی منځ وړي خو کچر ته شکر خو کنټرول شي موږ مریضان دې دې شل کاله ډیر شکاله څلور کاله دې کوم مشکله ژوند کوي او شکر خو کنټرولي خو مهمه دا ده چې اکثرا زمونږ خلک دا چې یو دا چې عقیده لري چې کچر د ما شکر خو کنټرول شي دوا پری دی یا دوا کم کی په خپل خوخه باندې نو مهمه ده چې اول خدا ماجی سب ته ما توصیه ده چې خپل مالج ډاکټر سره وغږیږي نو هغه به مریض کې دې شي بیا ارزیابي کی کې دې شي مثال معاینات ورته وکړي درې نشته شکر یو ګوري وګوري چې دا کم غړي چې اخته شي دی دوه دي په څومره متاثر شوی ده او هر یو ناحیه هغه لپاره جدا جدا تدابیر پلان ونیول شي شکر یې کنټرول شي که په ګولیو باندې کنټرولېږي یو نو ګولې شروع شي که هغه نه کنټرولېږي هغه زیات دوه قسمه یو ځای شي که هغه نه کنټرولېږي درې قسمه یو ځای شي نو که چرته بیا هم نتیجه نه ورکړي نو او شکر یې ډیر زیات وړي دی په خاطر چې د اختلاطات سره مخنیوي شي او د ناروغي د پرمختګ نه مخنیوي شي نو باید انسولین ورته شروع شي دا څه حالات چې اږي سبو له دا ټول د شکر دی لوړوالی نه او د شکر دی نه کنټرول لوځي را مسه شوی کسالات خسګي د وجود ضعیفي د سترګو دید کمواله او هر یو به خپل وار باندې چړل کیږي او د نور د اختلاطاتو څخه مخنیوي کیږي د خپل درد لپاره مخصوص دواګان وجود لري سترګو دید لپاره باید د سترګو ډاکټر باید معاینه کوي او ګوري څومره پرمختللی دی نو مخصوص دواګان لري هم دا سشن د جنسي جسمي ضعیفیم چې دا هغه د شکر د ښه کنټرول سره ان شاء الله دا کنټرول شي
کور مو ودان ډیره مننه ډاکټر صاحب سلامات او سرازي چې دی وبل اوریدونکو پوښتنه هم واورو
السلام علیکم زمانو مدل حکیم نه اوس په خبر کې ژوند کومه او تاسو د شکرې ناروغي بره کې خبرې کوي نو زه ولا 17 کالونه شکرې ناروغي لرم او تکلیف مکلیف می زیات دی پس پتاغه وجه تاسو سره چې کوم ملمه دی یا ډاکټر صاحب دی تاسو مال جواب راکړي الله می عزت من کا
خادغه اوریدونکو په خبر ناری کني ولې وا ډاکټر صاحب متاسفانه چې را سره لایف نه و چې نور پښتنې مو ترې کړې وای خو ولا 17 کالونه را پدی خو شکر لرم یا پښتنه داسي و چې ولسکلان یا تلسکلان وم چې شکر راته پیدا شو ما دا پښتنه دی لپاره وخت ډاکټر سی برازیل په دې هم خبري وکړي چې شکر ناروغي باندې کوم کسان ډیر اخته کیږي یا زیانګال طبقه څوک ده یا یوازې هغه کسان چې عمر زیات دی او کنه ډاکټر صاحب ځوانان هم کېدای شي په دغه مرزي باندې اخته شي لکه زه به دغه موضوع هم برخه دې واضح کو بیا به وړاندې ولاړ شو
لیکن څه بل بعض خلک چې دي کې دي چې بعض مریضانو په نسبت ډیر ډیر تمسای دي چې هغه په شکر اخته شي معمولا هغه خلک چې څوک د فامیل نږدې غړي یا اول درجه د فامیل غړي د په شکر باندې اخته نه دوی د شکر دی اخته کېدو امکان ډیر زیات شول کوم اور پلار کچرته اخته کچرته یو د مور پلان نه یو په شکر اخته نو د دې امکان شته چې تر 50% 50% پورې په شکر په اولاد کې شکر رامنځته شي او که چېرته د مور پلار نه دواړه په شکر اخته وي دا 50% سلونه 50% ته لوړېږي په دې خاطر دا مهم ده که چېرته په فامیل یو نفر فامیلی تاریخچه ولري مور پلار په شکر باندې اخته وي معمولا د خلکو د 40-50 کلنۍ نه ښکته باید هر درې کاله بعد شکر معاینه شي ځکه چې دوی د شکر باندې اخته کېدو ډېر انته ډېر مسایل دي همدا شان هغه خلک چې هغه کې هغه چاغي لري وزن ډیر زیات دي چاغي نه درجه یو دوه درین درجه چاغي نه دا خلک هم باید د شکر ناروغي لپاره دو هر درې کاله بعد یو ځل معاینه شي همدا شان هغه خلک چې قلبي تکلیفونه لري سختې دماغي کړي یا دماغي سختې کړي د ګردو تکلیف ولري نو یا هم د وینې غوړ ولري نه کار په ارسي شکل وي یا په غیر ارسي شکل باندې نو دا خلک چې دی دا باید هغه خلک چې 45 کلن پورته وي دوی باید هر درې کاله باید شکر د تکلیف دپاره باید معاینه شي چې معاینات مشخص به وجود لري. درې قسمه معاینات معمولا موږ لرو، په نهاره باندې 8 ساعته، یو نفر چې په 8 ساعته نهاره وي نو هغه ته شکر په نهاره چې کتل کېږي، په مړه خېټه موږ ګورو ورته شکر، او همداسې هم درې میاشتنی شکر ګورو، او د هغې نه وروسته هغه کوم معینې اندازې چې دي که چېرته د هغې نه لوړې د شکر د مریضان کې تشخیصي دي. همدغه شان بعضې مریضان دي چې بعضې مشخصې دواګانې استعمالوي لکه سټیرایډ نو یا نور د سرطان ضد دواګانې دي، د التهاب ضد دواګانې دي، نو دغه مریضان هم دا خلک هم چې دی د شکر د رامنځته کېدو لپاره ډېر مصائب دي. نو دغه خلک معمولا بیا دو سکرین کېږي، دو تعقیبېږي، ولی شکر در مسوچک دی پاره دیتا مشخص معنات تصوره کی.
بله، و دکتر سیبام دلده زی و پختنه کم چی دقیقه تاسو ویلی چی پا نهار هم معاینه کی گی او زین کسان ممکن پا مره گیده هم در شکر معاینه او کی خود تاسو بیا مثلا محاسبه کوئی چی در مره گیده کم اندازه شکر تا شکر ویلی سو او در نهار دغه درجه کلک زره واضح کو ډاکټر صاحب، مثلا یو کس د په نهاره باندې زی خپل شکر ماینه کوي که د شکر درجه تر څو پوري وي د اندېښنې وړ نه ده، یا مثلا شکر په هغه حد کې نه ده چې شکر وبلل سي، او کله څو نه جګوي مثلا هغه ته بیا شکر ویلی سو یا ویلی سو چې دغه کس په شکر اخته ده، دغه درجه هم کلک ډاکټر صاحب واضح کو خو د چا اوریدونکو ته دغه مسله هم لږ واضح سي بیا به اوریدونکو را واخلو.
د تشخیص لپاره معمولا کله چې موږ یو مریض ته مشکوک شو چې دا کته ته یاته شکر ته ډیر مسایب دي یا غا خطرې فاکتورونه ولري، نو بیا د مریضان تعقیب لپاره موږ یا د معاینه کولو لپاره بعض مشخص معاینات لرو. موږ په نهاره شکر د دې مریضانو ګورو، موږ ګورو کچا ته مریض اراز ولري یا نښې نښانې ولري، درې غټې نښې نښانې چې هغه باید د ټولو یادي چې هغې کې ډېره تنده ده، ډېره لوږه ده، او ډېر زیات معذرت کول دي، خالي معذرت کول دي. دا درې غټې نښې که یو څوک ولري باید خپل ډاکټر ته مراجعه وکړي، نو هغه به ډاکټر معاینات ورته سره کوي. یا دا چې ډېر زیات اساس معاینه چې ده هغه چې ده دا په نهاره باندې شکر اندازه ده، چې 8 ساعته باید یو شخص په نهاره وي چینی خوړلي او دته شکر کتل کېږي، که چېرته دا 125 نه پورته 126 پورې وي، 126 که چېرته راشي نو په دې معنی چې دا مریض شکر لري، 125 نه پورته 126 په نهاره باندې په مړه خېټه، په دې معنی چې مثال د ورځې په جریان کې چې کله په نهاره نه وي 8 ساعت د ډوډۍ خوړلي په نهاره نه وي، نو 200 نه پورته اندازه چې ده دا د شکر تشخیصېږي. او درې میاشتنی شکر هغه شکر دی چې موږ د درې میاشتو او 100 شکر د دو ګورو، هغه که چېرته د 6.5% نه پورته شي بیا موږ وایو چې دا شخص چې دی د شکر مثبت دی او تداوی باید ورته وشي.
او ډاکټر صاحب دغه د نهار په معاینه کې چې 8 ساعته باید د انسان ګېډه نهاره وي یا وږي وي، دغلته د اوبو څښل څنګه دی؟ انسان کولی سي که مثلا یو کس سبا سهار خپل شکر معاینه کوي یا د شکر ډاکټر سره اپاینټمنټ لري یا وخت لري، کولی سي دای په دې 8 ساعتو کې اوبه وڅښي، خواړه دې نه خوري، اوبه خو به کوم تاثیر نه لري د نهار په معاینه باندې؟
بالکل صاحب، په نهار معاینه باندې اوبه کوم تاثیر نه لري، خو خواږه شیان وخوري، لاس خوراک وکړي چې هغه د شکر لکه موږ پوهیږو په وچه ډوډۍ کې همدا سام د جوس او نور غذایي مواد کې حتی په ترکاریوات کې هم د شکر اندازه موجود وجود لري، او د هغې خوراک سره د شکر په معاینات باندې تاثیر کوي، او نور عادي اوبه خوراک انشاءالله د شکر په اندازه باندې خاص تاثیر نه لري.
مننه. او اوریدونکو که چیرته تاسو مثلا د شکر د نهار معاینه کوئ نو کولی سئ چې په دې 8 ساعتو کې چې تاسو څه نه خورئ اوبه وڅښئ، ځکه اوبه ستاسو په معایناتو باندې ډېر تاثیر نه کوي، خو خوږې اوبه به نه وي، همدا ساده اوبه به وي.
نودین صاحب سره چې یو هغه مې تاثیر مې کوله، معمولا دې لپاره چې خلکو ته سهولت وي، نو ښه دا ده چې هماغه د شپې نه وروسته کله چې سهار کې سړی راپاسېږي او هېڅ شی نه خوړلی، نو ښه خبره ده چې په هماغه وخت کې معاینه چې دا به ډېر ښه هغوی نور که چېرته په دې جریان کې اوبه وڅښي، انشاءالله هغه به په شکر په معایناتو باندې تاثیر نه کوي.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب ډېره مننه. ورځو یو بل اوریدونکي ته چې منتظر هم پاتې شو، ستړي مشي، ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اوري، مهرباني وکړئ غږ مو راځي خبرې وکړي. که فکر کوم دا اوریدونکي زموږ غږ نه اوري. ډاکټر صاحب دلته پښتو فیسبوک پاڼه کې یو اوریدونکي پوښتنه کړې ده، خو دغه اوریدونکي اوس غږ اوریدل کېږي، مهرباني وکړئ خبرې وکړي غږ مو راځي.
السلام علیکم.
علیکم السلام، مهرباني، ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اوري.
ډاکټر صاحب محترم نه وایش لرمه چې دما شکر دوه میاشتې مخکې پوزیر اکبر خان کې معاینه کړ، درې میاشتې نه مخکې نه شکر هیڅ نه و نه و. اوس مې چې په ننګرهار کې معاینه کړ دلته پیدا شوی ده، زه صرف دینې غوړوالی لرم او نور څه تکلیف نه لرم، عمر مې 28 کاله ده.
ښه، ننګرهار کې والی تاسو خپل شکر معاینه کړ، څه تشویش درسره و، اندېښنه درسره و، او کنا څه نښې نښانې چې مخکې ډاکټر صاحب یادې کړې، مثلا تنده مو درلوده، لوږه مو درلوده، یا خالي معذرت ته ډېر تللی؟ مهرباني. ښه، فکر کوم د اوریدونکو سره اړیکه پرې شوه، له تخنیکي همکار اشاره کوي چې اړیکه پرې ده. بل اوریدونکو سره به خبرې وکړو، د دغه اوریدونکو پښتنه مغزان سره ولیکله، وروسته به ډاکټر صاحب تبصره پی وکړي. مهرباني وکړئ بل اوریدونکو ته ورزو، ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري. مهرباني، غاګ مرازي خبرې وکړي. و تاسو غاګ راځي، مهرباني خبرې وکړي. او غاګ مرازي، کیفیت سم نه دی کله زر خپل ځای بدل کړي، یا کړکۍ خواته لاړ سي، یا کچرته عوامو مناسب وي، به هر وځي غاګ به موسم وورو. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لازادي رادیو نه اوري. شکر ناروغي ته ځانګړې شوې دی دا بحث. ډاکټر صاحب هم را سره په سټډیو کې شته، البته ټلیفون شاته. دا ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ تاسو خپل پوښتنه مطرح کړئ.
ما شکر چې دا اوس په 2.5 سال شه په تشنه سانجه.
ښه، په 2.5 سوا په تش نس باندې و. مهرباني غږ ما ور سن م څومره ده او څومره وخت کې چې دا شکر تکلیف درته پیدا شوی؟
تقریبا د 3 کال کې شکر، د 2 کال کې ان شاء الله دا کېږي. و ما ته مرګ کې شته و، او په تش نس باندې تاو ده، او دغه ما عمر چې دی اوس 10 کال دی.
ښه، نو ډاکټر ته مراجعه کوي، دوامدار دوا اخلي؟
و دوا اخلو، واغم د کج اس نکشه دکیږي، نو چې په دا باندې دوا باندې نکشه دکیږي، کله کله لا راسه دغه تراسه او 200 تراسه به دته په ورسي، به 200 تراسه به دته ورسي. نو وزن هم ډیر نه دی، وزن دغه به وزن څنګه 15 کیلو دی. هو په مخ چې وو چې مخ کې د ما وزن چې وو 15 کیلو، اوس ډیر کم شوی ما، نو هغه زه ډیر کم شوی، اوس تقریبا زره غل او شکه دغه تر غل ما وښه ته دا ته شپه ته راغلم.
ښه، مننه تاسو خی منتظر وو سه زبر ډاکټر صاحب نه خواهش کوم چې تاسو سره خبري وکړي، چې زینه پښتنه ممکن ډاکټر صاحب مو لري بیا به تاسو ته جواب درکو. ډاکټر صاحب مهرباني وکړي.
په دې لور نماز ما یو پښتنه دا وی چې وسیلن دو کوم دواې استعمال یا انسولین استعمال یا ګولې خوري؟
یا ګولې خورم.
او درې میاشتې نه شکرم څومره و تاسو اندازه نکړه په څه دی باندې؟ درې میاشتې نه شکر اندازه تاسو معلومه څومره ده؟ HbA1c مونږ ورته وایو.
معلومه ده اوس کې تقریبا دا یو هفته مخکې لا وکړله، او دغه شپته وه په تش لاس باندې 15 داسې راغله. زما کوم چې دی بل بدن مدن مې درد هم نه کوي، نه او نه او الک هم ډېر نه وچېږي، او پاس نه چې دا ته بېرته کېږم او وژکېږم، نو نه بیا هم شکر ډېر لوړ وي.
و کور ودان سلامت اوسې. استاسو پښتنه واوریدل چې ډاکټر صاحب هم خپل پښتنه درنه وکړي. ډاکټر صاحب مهرباني وکړي، د ځوان ته به جواب ورکړي چې د 150 کلو دی، سنې هم کم دی، اما وای په نهاره باندې می شکر تر 216 پورې جګیږي. د غراز به ورسته غبل اجي صاحب ته هم جواب ورکړي چې په ننګرهار کې د 215 کلو وای، ننګرهار کې راته شکر پیدا شو.
لګین صاحب ډېر مننه، د ورور ته تاسو باندې سنم ډېر ورو کې دی او شکر پیدا شوی دی. نعم، بعضی معمولا څه منګوای چې دا دوه شکر موږ مخکې یاد کړی، یو هغه اول نه و چې هغه کې اول کې دی، اول نه د انسولین وجود نه لري، او دوم نه و هغه کې انسولین په مقابل کې مقاومت. معمولا دا دوم نه و شکر څه به کلی نه روسته پیدا کیږي، نو چې او دا اول نه و معمولا څه به کلی نه حقیقت څنګه کې پیدا کیږي. نو کله کله داسې کیږي چې دا د انسولین د نشتون له وجې دا سی شکر اول نو شکر په ځوانانو کې پیدا شي، خصوصا په ځوان سن کې. نو متاسفانه زموږ په خلکو نو کې دا سی غلط نظر دار دی چې کله چې انسولین استفاده کوم یو ځل کې دی چې ماته په ټول عمر به نور انسولین یا د سن په مقابل کې داسې مقاومت موجوده یا دار موجوده، نو اکثره خلک دغه د انسولین استفاده کول ځنډي، چې دا په خپل د شکر د نه کنټرول او د شکر د اختلالاتو به ګرځي. نو ډیر ورته بزما توصیه ده، ځکه چې په ناره باندې شکر ډیر زیات لوړ دی، او ډیر زیات وزن کم کړي 50 کیلو نه تقریبا 80 کیلو ته حرکت شوه دي. نو په دې خاطر چې دی وجود هغه حیاتی غړي لکه قلب لکه دماغ لکه ګردي سرګي اعصاب دې وظیفه موږ ساتلې نو څومره زر چې کیږي خپل معالج ډاکټر سره مشوره وشي انسولین دوته شروع شي او د شکر کنټرول لپاره هڅه وشي چې خدای نه غصه بیا د شکر نه کنټرول بیا ډیر بد عواقب لري. نو زما توصیه به ضرور تم دی چې هم د سبا د خپل معالج ډاکټر سره مشوره وکړي ځکه دې ته دوه دلته دوه استقبال د انسولین شروع کولو لپاره منګوري یو چې ډیر زیات وزن یې بیلل چې د خپل د شکر لوجې دی هم دا سند پناره باندې شکر ډیر لوړ دی. ان شاء الله دې چې دې تداوی سره به د شکر کنټرول شي او ان شاء الله دا به صحت یاب شي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب یو بل اوریدونکو چې وای د 12 کال عمر لرم کابل کې مې وزیر اکبر خان کې ماینا وکړه وینې غوړ مې او شکر مې نه وس په چننګرار تر غلې ماینا یې کړې وای راته ډاکټر صاحبان وای چې شکر له هم لري.
بالکل لکه څنګه چې غرور ویل چې دلته ماینا وکړه شکر نو خو په ننګرهار کې ماینا کړل تا درې نشته نه شکر نو کتو هغه مثبت راغلی دی. نو په دې معنی قسم اندازې مونږ ته ونه خو دا نو د وینې غوړوالم لري لودین چې بیا له هغه ناروغي ونه چې د قلبي حمله او سختې دماغي وقوات دوا یا درې چنده لوړی په هغه نه یو دی وینې وړوالې موجوده دي شکر موجوده دي فشار موجوده دي کچرته دا دوا یا درې حالت یو ځای موجود شي نو دغه قلبي حمله او د دماغي سختو او د ګردو دي فعالیت د لمنځه تک دوا یا درې چنده د خطر لوړی. نو په دې خاطر د ورته بزمات او سیدای شکر تشخیص شوه دی باید تداوی ورته شروع شي او مناسب دوا باید والی او په منظم شکل باندې دا د شکر باید تعقیب شي ترڅو په نغاسه د قلبي حمله او دماغي سکتو د ګردو د فعالیت د منځتک څخه مخنیوي شي.
کور ودان ډاکټر صاحب را سره اوسې تر لاندې خبرتیا وروسته بیرته راستنی ګو فیسبوک کې هم یو شمیر مینوالو پوښتنه کړې هغه به جواب کړو.
روغتیا د ژوند شتمني
کما پرسنل ډاکټر صاحب نه دا شکر ناروغي شته دا اکثره دي
زړه د انسان په وجود کې کفاو مې جو خبرو کو نو هغه بادشاہ غړې دي.
زه جمعه دین امزایل پرانچین وسلیما په 2013 نه را پدې خو زه دوا خورم ما ته وی ټول عمرې خور زنه پیغام څه دا وله
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغي او دا معلوماتي خبرونه هر یک شنبه د ماخام له وتر اتو بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له آزادی رادیو واوري.
اوریدونکو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته غواګی د شکر د ناروغي په اړه خبرې کوو متخصص ډاکټر خالد غالب را سره دی. ډاکټر صاحب دلته یو اوریدونکو احمد سعود پر پښتو فیسبوک پاڼه باندې پوښتنه کړې ده پوښتنه هم جالبه ده وای څو ډوله شکر موجود دی چې یو ډول وای خطرناک دی او دا پوښتنه کړي وای د پانکراس ترانسپلانټ یا بدلیدل څومره موثر ثابت دی چې مخکې موږ تاسو خبرونه په سر کې په دې خبرې وکړي چې د پانکراس غده په وجود کې هم د انسولین تولیدوي د غوړیدون کې وس پوښتنه کړي چې د پانکراس تبدیلیدل یا بدلون په افغانستان کې څومره امکان لري او آیا له دې سره وای امکان شته چې د سړي د شکر د ناروغي درملنه وشي؟
من نه لودین صاحب د روډي راخه پوښتنه کړي یو خو څنګه کوم چې مخکې وای د شکر معمولا هغه ډیر معمول چې د خلک ور سره بلتیا لري هغه دوه ډول دی چې هغه اول ډول معمولا د انسولین د نشتون له وجې ټایپ 1 مونږ ورته وای او دوه باندې چاغه دی انسولین په مقابل کې د مقاومت لوجي خو نور بڼم ډیر زیات دی ما کثم دی غوځ کړل ته ونه کو زکه چې خلکو کې به خلک مشوش نشي پدې کې خو نور بڼم شته لکه په ځوانانو کې دوه منواد د څلور کني په ځای په ځوان سن کې رامنځته کی یو بڼې دادا یا اول نو روس سره مت کی څلور کني څخه روس یو تلاډا منغوي بل ته موډي وایو همدارسې په حاملګۍ کې په باردار خو ځکه مندوار خو ځکه د شکر مصرفه جستیشن هاب میډیم په نامه یا د شکر د بارداري شکر په نامه هم یادېږي نو دا په خو په عمومي شکل باندې هم دا دوه ډول دي اول نو او دوم نو دوه شکر په عمومي په عموم کې ډیر زیات خطرناک ناروغي نه ده ځکه چې دې پرمختګ او د نه کنټرول لوجه ډیر په ځان سره د خپل اختلافات ورکی نو دا چې د فتن اوانی شکل باندې سره د منځ نه وړي خو کچر ته کنټرول نشي په اوګ محل کې دا به خپل اختلافات لري چې هغه ما درته ویل چې د سر د دماغ نه ولې تر کوټر چکو پورې دا کېد چې هر هغه راخته کی او ډیر ور دي پانکراس د ترانسپلانټ په باره کې ویل یا د پانکراس د غدي تبدیلو په باره کې کته هم دا په ډیر پرمختللي ملکونو کې یو نوې تداوی ده چې هغه په تجربوي شکل باندې دا پر سر کېږي هغه ملکونو کې چې امکانات یو ډیر پرمختللي متاسفانه زموږ مملکت کې دې امکانات نشته او کېدې شپې سیمه کې پاکستان او هند کې هم دې امکانات ډیر زیات محدود دي خو په اروپا او په امریکا او په بعضې ډیر پرمختللي ملکونو کې دې امکانات شته نو هغه په تجربوي شکل باندې وجود لري مهرباني
او کور ودان ډاکټر صاحب ډیر مننه سلامات اوسئ ډاکټر صاحب بحث مو تقریبا سره یو څه پورې مخترا وسترازي چې لګ لګ دا بحث سره راټول کو اول به په دې لګ تامسو ډاکټر صاحب څه وکو یا هغه کوم لارې چارې دي چې انسان دې ته نه پرېږدي یا د انسان وجود دې ته نه پرېږدي چې په شکر اخته شي دا باوریدونکو ته وایو چې آیا د سلارې چارې هم څه چې انسان هیڅ کله په شکر اخته نسی بیا به ورسره په دې خبرې وکولګ زره چې کچیرته په شکر اخته یو څه وکړي چې عادي ژوند ولرو یا شکر مدمر اغیز را باندې ونه کی دا سلارې چارې ست ډاکټر صاحب چې سړی هیڅ په شکر اخته نسی لټبی پلاو
مګین صاحب لکه ازمنو سره چې ډېر مشهور مقاله وایي چې وقایع بهتر از علاج نو وقایع ته بنده بهترین لار ده اول نه شکر ناروغي د سي ناروغي د چې هغه وقایع کېدل شي خصوصا دوه درې لارې چارې هغه ډېر زیاتې ضروري دي د وقایع لپاره باید هغه خلک چې خطر د شکر د ناروغي باندې خته کېدو خطر لري یا که خطر هم نه لري نو ټول خلک باید د لارې چارې پر سر کې چې دغه جملې څخه فزیکی فعالیت بهترین لار ده شکر د وقایع باید هدا خل هر سره یا نارینه یا خزه دیش متر 15 دقیقې پورې د ورځې فزیکی فعالیت ولري یا د روي په شکل یا د منډې په ځواسي په شکل همدغه شان صحیح خواړه باید وخوري غیر صحیح خوراک نه غینه باید مخنیوي وکړي هغه خوراک چې ډیر زیات انرژي ورکوي لکه فاست فود شو برګر شو غزره ماده کیدونکو خوراکونه شو د څه خبره د مخنیوي وشي انرژي باب شو کوک فانتا همدغه شان ډیر زیات هغه غوخه چې مثال هغه ډیر زیات وړ لري نو دا شیان نه باید پرهیز وشي او د سیګریټ نه استعمال د غوړ خوراک کم کول همدغه شان د غیر صحی خوړو څخه نو خوړل دا ټول هغه لري چارې چې کولای شي انسان د دې ناروغي نه وقایه کی او ماته شکر ناروغي به نفته نشي
او ډاکټر صاحب کچیرته کورنۍ تاریخچه هم ولري بیا هم دغه اقدامات تر سره کی امکان سره چې د شکر مخنیوي وسی یعنی کورنۍ تاریخچه سره سره کچیرته انسان تدابیر ونیسي وقایع کېدای شي شکر
بلین چې دا توصیه مونږ په خاص ډول هغه خلکو ته کوو یعنی په عموم کې دا ټول ته ضرور دی ولی خاص په هغه چا چې هغه فاميلي تاریخچه ولري یو غړی یا دوه غړي مشدي غړي مور پلارونه خورګانی کچرته دو په شکر باندې اخته یا غوډه پر دا ډیر ضروري دي وکدا هغه لارې چارې دي چې کسره کول شي په دې باندې د شکر د رامنځته تګ امکانات کم کی نو فزیکی فعالیت ډیر والی صحیح خواړه خورل باندې غسان د سیګریټ نسوار او بعض نور د دخانی څخه ځان لري ساتل دا ټول هغه لارې چارې دي چې هغه دي شکر دې رامنځته کیږي مخنیوي کوي
و کور ودان ډاکټر صاحب سلامات او سید فیسبوک په پاڼه باندې هم غنښ مې راوریدونکو خپل پښتنې نظرونه را تپریخي متاسفانه چې ټولې نسل وستلې ځینو باندې به تام شو حاجی بریالی می اخیل لیکلی وای څنګه کولای شو چې د شکر ناروغي سره سره عادي ژوند وکړو زه هم د پروګرام په دې برخه کې هم دې تراتلم چې شکر خو اوس یو عام ناروغي ده د روغتیا نړیوال سازمان شمیرې هم خې چې اواز تیر کال مثلا نږدې 3000 کسان په اخته شوې دي په افغانستان کې او ډیر داس کسان به ممکن اخته وي خو ټیسټ به نه وکړي یا به تر اوسه معاینه نه وکړي څه وکړو ډاکټر صاحب چې د شکر له ناروغي سره سره خپل نورمال ژوند مختبوز او شکر ناروغي مو خدای مکړه د دې لامل نشي چې موږ له لاس پخو وغورځي
مګین صاحب یو څه چې ډیر مهم دی چې اوس موږ اوریدونکو باید پوه شي چې شکر ناروغي سره سره موږ کولای شو چې خپل عادي ژوند ته ادامه ورکړو بعض خلک داسې فکر کوي کچرته زه شکر نه ناروغ شم نو بس ما د پاره نو دي ژوند په دې معنا دی چې مور ژوند اخر ته ورسې خدا سي نه ده مونږ مریضان لیدلې چې شل کاله دیرش کاله څلوېښت کاله پورې ژوند کې شکر سره بدون کوم مشکله نو مونږ عادي ژوند کولی شو په دې شرط چې مونږ شکر منظم کنټرول کړو هم پرهیز وکړو هم چې د خپل دوا په منظم شکل استعمال کړو فزیکی فعالیت زیات وکړو صحیح خواړه وخورو کولی شو مونږ په عادي شکل باندې ډېر زیات داسې خوراکونه دي چې هغه مونږ کولی شو هغه وخورو ترکاری دي میوجات دي میوې دي همداسې خستې دي چهارمغز شو او همداغشان ډېر خوراکونه دي چې هغه مونږ معمولا مریضانو ته لیست ورکوو اکسو په شکل باندې دی هغه په شکل باندې مورته ورکوو هغوی ډېر ډېر داسې خوراکونه دي چې هغوی کولی شي همداغشان هغه بعضې عادتونو ترک کول لکه سګرېټ او نسوار او بعضې نور شیان پرېښودو سره هم شکر چې دی هغه وقایه کېدای شي او سره کولی شي عادي شکل باندې خپل ژوند مخ په وړاندې بوزي او خپل ډاکټر توصیو ته غوږ ونیسي او په منظم شکل خپل شکر تعقیب کړي سترګو معاینه وکړي د پښو معاینه وکړي همداسې هر درې میاشتې وروسته خپل شکر معاینه کړي او نور هغه مهم معاینات چې ډاکټر دخوانه ورته توصیه کړي هغه تعقیب کړي تر څو وکولی شي چې خپل عادي ژوند ته او نورمال ژوند ته ادامه ورکړي
او ډاکټر صاحب یو بحث دغه د فزیکی فعالیت یا د سپورت دغه د شکر په مخنیوي کې هماغه کسان چې شکر ولري د شکر په کنټرول کې ډیر غټ رول لري اما متاسفانه په افغانستان کې ډاکټر صاحب یو بحث ډیر عام دی چې هغه مثلا د پښو او ملا درد دی یو کس مثلا فکر وکړي په اروپا کې کې د اویا او یاتیا کلو عمر ولري دای به ډیر چابک پلار روان وي هدا قلب کې او ملا به دومره درد نه کوي فزیکی فعالیت بلري اما په افغانستان کې چې سن شپېتو ته ورسیږي بیا نو ممکن د اکثرو کسانو خصوصا هغه کسان چې په خارونو کې ووسی بیا ورته د پښو او ملا دردونه پیدا کیږي فزیکی فعالیت نسی کولای ورسره څنګه بشکر هم لري وینه به هم غوړوي کله چې د فزیکی فعالیت سپارښتنه ورته کیږي وایزه خطلای نسم نو په ځای کې پروت یا هغه شکر بیا ورسربل پرمختګ کوي اول به ډاکټر صاحب لاندې تام شو چې ولې په افغانستان کې مثلا په کم سن کې د پښو او د ملا دردونه پیدا کیږي او هغه کسان چې د پښو او ملا تکلیف لري هغوی څنګه حرکتونه وکړي چې دغه د شکر ناروغي پرمختګونه کی ځکه اکثره هغه کسان چې وزن زیات وي پښو او ملا تکلیف هم لري خو متاسفانه له شکر او د وینې لغوار نه هم رنځيږي
ملزم څه ولې دا چې مریضان مونږ لیدلې دي چې هغه تکل توصیه وشي چې فزیکی فعالیت ولري د اندازې دردونه او غوښنه شکایت کوي او دا دې معنی ما بایس ګرځي چې د فزیکی فعالیت نشم کول یو دي غټ لامل لکه څنګه چې تاسو مخکې ویل دا ورزش یا د سپورت کلچر یا کلتور نه موجودیت دی نو موږ خلک قبل ته سپورت او کلچر هغه ته ورزش ته خاص اهمیت نه ورکوي اصلا موږ تاسو کچته موږ ګوره صحت په اولیت کې اولیت ډیر زیات نه لري موږ ته نور ډیر زیات اولیتونه دي په نورو دنیا کې خلکو ته خپل صحت ډیر زیات اولیت لري او ډیره توجه کوي نو دا خلک چې معمولا ورزش موږ نه کوو او فزیکی فعالیتونه موږ ډیر کم دي نو دا دې باعث ګرځي چې غړي خصوصا عضلات ضعیف شي هډوکي ضعیف شي چې دا د روس هم په ځوان سن کې هم په وروسته سن کې دي دغه سم مشکلات سره سره مخامخ کیږي او ډیر در بعضی موږ خلک لکه څنګه ټولنه موږ ډیر پرمختللې ټولنه نه ده غربت دلته ډیر دی ډیر سخت فزیکی کارونه کوي په ځوان سن کې دا هم یو دلیل دی کېدای شي چې هډوکي او عضلات ضعیف شي او هغه خواړه هغه صحیح خواړه چې هغه ضرور دي چې هغه ډیر زیات ضروری د هډوکو او عضلاتو د ودې لپاره ضروری مواد لري د هغه خواړو نه موجودیت هم دې باعث ګرځي لکه لبنیاتو نه استعمال او دا شان مدام دې بازګي عضلات ضعیف شي نو دې مدي دې خلکو ته حتی که چرته دو فزیکی فعالیت نش کوله ګرځیدې نش منډه ځغاست نش کولم دوه دي پرم بعضی حرکت شته چې هغه د خپل مالج ډاکټر سره توصیه نورسته دوه ته خودل شي چې هغه کول شي یعنی هیڅ نو داسې حالت نشته چې هغه دې بایس وګرځي چې دوه فزیکی فعالیت ونه کی کول شي په خپل کور کې په ناشته باندې پملا سبانه حتی بعض حرکت دوته خودل کیږي چې دوه کول شي حرکت وکي او د دو دی فیزیکی فعالیت دو دی حالت سره سم بعضی حرکت دو تر سره کی تر څو دو دی وزن کموالی باید وګرځي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسې راځي هوریدون کې راوخل چې د خبرونه په پای کې زنګ وهو ګورو چې پښتنه لري مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام او خپل پښتنه کې پلان وکړئ مطرح کړئ.
مننه ژوندې اوسې شعیب ظهیر يم له جرمني څخه تاسو سره تماس نیولای خوشاله يم چې تاسو ډاکټر صاحب ملمکړی دی او په دې اړه زه پښتنه ډاکټر صاحب نه لرم. هغه دا پوښتنه ده چې بعضی کسان وایي چې مثلا د شکر د ناروغۍ لپاره دا بوټی ښه ده او دا بوټی ښه ده او دا بوټی ښه ده، هغه د شکر په ناروغۍ په کمولو کې مرسته کوي. نور ډاکټر صاحب نه دا ایموږ یو سوال دا ده چې مثلا بهترین لارې چارې څه شی دي چې مثلا د شکر په ناروغۍ کمولو کې یعنی ډیره ونډه ولري. ډیره زیاته مننه او د ځواب په هیله خوشاله او ژوندې اوسئ.
ډاکټر صاحب، ډاکټر صاحب دغه مسله مخکې هم ځواب کړو او بیا لږ زره پیتام. سو ډاکټر صاحب دغه بوټو یادونه وشول رښتیا هم په زموږ تاسو په وطن کې کله ناکله د زینو طبي بوټو یادونه هم کیږي وایي د استفاده خه د شکر په لمنځه وړو کې په باندې هم ډاکټر صاحب لاندې تام سي دی اوریدونکو پوښتنه به ځواب سي بیا به بحث سره پای ته ورسو.
لوزین صاحب یو شی کوم وازی کو د یاسری طبابت نمخ کې سنتي طبابت او یونانی طبابت وجود درلود په ډیر وخت راځي دا تجربه شوه دا او دا عملی باندې لرلم. خو یاسری طبابت د رامنځته تک سره هر څه د شواهدو پر بنیاد باندې تر سره کیږي. هغه دواګانی، هغه معاینات، هغه عملی چې کوم تر سره کیږي هغه شواهدو په اساس هغه تر سره کیږي. نو خدا هم موږ نشو راولای چې یونانی طبابت یا سنتي طبابت دا هم شکر دي تداوی یا د باقي نور امراض تداوی د پاره استعماليږي. خو مهمه خبر ده چې موږ خلک په خپل سر بعضي دواګانی حتی د بوټي دي دا استعمالي زما په نظر خبر ده وی چې د ماغ بخش د متخصص سره کزو معمولا ډیر زیات بوټو هغه په باره کې معلومات نه لرم. خو خلک چې متخصصین دي هغه هم دغه بخش ته هغه سره خبره وشي او هغه د دواګانو استفادې په باره کې هغه سره خبره وشي هغه نه استفاده په باره کې سوال وکړنه وشي ان شاء الله هغه کېدای شي د باره کې ورته وي. خو هغه هم یو موثر دي کوم برخه چې موږ پورې اړه لري چې هغه د اصلي طبابت برخه ده. نو هغه د شواهد پر بنیاد دی او هغه دواګانې چې دي ټولې موثر دواګانې شته او هغه شکر تداوی لپاره ډیر زیات موثر تمام شوی دی او شکر کنټرول کې هغه مهمه ونډه لري.
او مننه ډاکټر صاحب. کور ودان د خبرونې د پښې بوتن کې د شوی فقط تاسو ته فرصت درکوم ک دا کومه خبره در نه پاتې وي غواړی وي کې یا کومه سپارښتنه لري مهرباني ډاکټر صاحب.
لکه څنګه چې ما اول کې ویل شکر ناروغي د تداوی وړ ده. اول خدای چې وقایه به تر د علاج نه کچرته وقایه وشي موږ فزیکی فعالیت زیات کوو او صحیح خواړه وخورو نو دا به بهتر وي او دا په ښه شکل باندې دا شکر کنټرولي او بیا کچرته څو په شکر باندې خپل باید خپل حوصله د لاسه ورنه کې نو امید نه شي دا تداوی لري خپل د ژوند ته ادامه ورکولای شي او خپل طبيب سره ډاکټر سره مشوره وکړي ان شاء الله چې شکر به کنټرول شي او د اختلاط نه به مخنیوی شي.
ډیر مننه ډاکټر صاحب محترم. کور مو ودان اوریدونکو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام همدلته پای ته رسیږي. یو ځل بیا ل خپل میلمه د داخلا ناروغي او متخصص ډاکټر خالد غالب صاحب څخه ډیر مننه. اوریدونکو تاسو نه هم مننه چې اړیکه مو ونیوله. له هغه اوریدونکو نه بخنه غواړو چې د ټلیفون شاته منتظر پاتې شول او یا مهمه نسو کولای چې د دوی پوښتنې ځواب کو. تر بل خبرونې مو په لو یو بخون کې خدای سپارم.
روختیا د ژوند شتمنی.
کومه پوښتنه له ډاکټر صاحب نه ده؟ شکر ناروغي چې د اکثر د
زړه د انسان په وجود کې کفاوامي جو خبرو کو نو هغه بادشاہ غړې دی.
زه جمعه دین امزایل پرانچین وسلیما په 2013 نه را په دی خوازه دوا خور ما ته وی ټول عمره خور زنه پیغام چې دا وله
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغي او د معلوماتي خبرونه هر یک شنبه د ماخام له وتر اتو بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له آزادی رادیو واوري.